اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوو. زه اسمت ساروانم. د خبرونه د بیرحمت صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. امریکای چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند ویت ډان پیټل په یو کانفرنس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرفوب لی په اوشتو خواشینه دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د همدارس د خیبر پښتونخوا د میر علي د شنبه پر بریټ هم اندیشنه وشو چې و پاکستانی پوځیان پکې و بشل شول. پر افغان خبره د پاکستان د بریډونو په تړاو په خوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریډونه په کلکه غندي او د افغانستان په خاوره ښکارا کیږي او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید لداسې کړنو لاس واخلي ځکه چې د دواړو هیوادونو په زیان تمامي شي. یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړي د وشنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لبخي یو 50 کلن محمد سعید شاید یو بل مسلمان یو 40 کلن آفتاب حسین د وشنې په خاطر عمر قید شي. د 2022 کال د جولای په 28مه د امریکا د نیو مکسیکو ایالت په البوکرکی شهر کې درې کسان ووژل شول چې یو آفتاب حسین وو. د محمد سعید محاکمه د دوشنبه په ورځ وشوه او څارنوالانو شواهد وړاندې کړل چې د هغه موبایل د جرم له صحنې موندلې او هم د مرمیو د پوچکو له مخې ښکاری چې داسې په هغه توپک شوی چې د محمد سعید له کوره موندل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلی آیرلند ته ماته ورکړه او د شلووره لوبو لړۍ دوه پر یو وګټله. افغانستان بیګا په وروستۍ یا درېمه شلووره لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د یو سلو شپږ 50 منډو هدف ټاکلی وو. د آیرلند ټول ټیم په 89 منډو آوټ شو او افغانستان د 50 منډو په توپیر دا مسابقه وګټله. د افغانستان لپاره په بیټینګ کې ابراهیم ځدران تر ټولو ډیر منډي یعنی 2 ناسوځیدلې وکړې. په بالینګ کې هم عظمت الله عمرزی په څلورو اوورونو کې څلور وکټې واخیستې او یوازې 9 منډې ورکړې. د وین الحق 3 وکټې ترلاسه کړې. چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه. لوی دیزو هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال په نشټوالي کې وشوه. د روسیې د انتخاباتو د پایلو پر اساس یو اویا کلن پوتین د سباندې 80% رایو په ګټلو یو ور بیا دغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی دی. او اروپای شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. اروپای شورا داسې وخت د اوکراین د مرستو صندوق تصویب کړ چې کیف د روسیې یرغلګرو ځواکونو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو بیان کې پرون وویل په نویو مرستو سره به د اوکراین لاسنیوي وکړي چې د روسیې ځواکونو د یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. امریکا په افغانستان کې د پاکستانی الوتکو په بمباری کې د ملکیانو پر مرشوګلو خواشینی ښکاره کړه. د افغانستان په ځینو سیمو کې د شری ناروغي پیښې زیاتې شوې دي. دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو عادی ساري ویروسي خو هیڅ څنډه چې په دې ناروغي باندې کېدلای شي چې لویان او ماشومان خځې او نارینه اخته شي.
د کډوالو لوی کمشتري وایي له هر لسو افغان کورنیو اته پاکي وبنه لري.
کله وبوستا کله وبونستا دا وبخه وبونه ده دا وبخ لکه ترخم دي.
د سویډن کمیټې کارکونکي په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ځای بولي. په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوي دي.
ډېر لس روغتیاي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومان لپاره ډېر په ګټه کې وو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په هوایی بریدونو کې د افغان ملکیانو په وژنې اندېښنه وشوده. د دغه وزارت مرستیال وایند ویدانت پیټل دوشنبه ناوخته په یوه خبري کانفرنس کې د پاکستان د شنبه د ورځې برید اندېښمنونکی وباله چې پکې یو شمېر پاکستاني عسکرو ته مشروب لا اووشتي و. د دوشنبه پر ورځ د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان په خاوره کې بمباری وکړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 ملکیان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي طالبان او پاکستان باید خپل مخالفتونه حل کړي او متحده ایالاتونه په وروستیو پیښو اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل په یو خبري کانفرنس کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوشنبه په ورځ په افغان خاوره د بمباریو په اړه وویل: موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي. د هغو حملو په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې د شنبه په ورځ د پوځیانو په پوسټه وشول، موږ په پاکستان کې د برید او د مرګ ژوبلو په اړه اندېښمن یو. همداراز په افغانستان کې د حملو پر مال د ملکیانو په وژنې خواشینی یو. طالبان هڅو چې ډاډمنه کړي له افغان خاورې بریدونه نه کیږي او هم له پاکستان غواړو چې له حوصلې کار واخلي او یقیني کړي چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې ملکیان نه ژوبلېږي. In their counter-terrorism efforts. ویدانت پټیل له پاکستان سره د تاګری عزت هڅو کې د امریکا د مرستو په باب ویل چې امریکایي چارواکي له پاکستانی مشرانو سره په دوامدار توګه د تاګری عزت بحثونه مختوري او د افغانستان په اړه هم په جزئیات اور سره خبري کوي. هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا دا ډاډمنوي چې افغان خاوره بیا د تاګرو له خوا د امریکا او د هغې د ملګرو او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د دوشنبه په سهار د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباری کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي د پکتیکا د برمل لمنه کې شپکتنه چې درې خزی او درې ماشومان دی وژل شوي. دا هغه په وینا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباری کې دوه خزی وژل شوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوسټو بریدونه کړي. د پاکستان حکومت په یو اعلامیه کې د خپلو هوایي حملو ننګه کړي او ویلي دي چې د بریدونو هدف د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې غړي وو. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې د دوی په خاوره هغه وسلوال بریدونه کوي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو د حکومت لخوا ترې ملاتړ کیږي. دا تورونه د طالبانو حکومت رد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د وروستیو بریدونو په غبرګون د پاکستان شارج ظفیر عبدالرحمن نظامانی ورغوښتی او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړ. امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قومندانې سنتیکا مشر جنرال اریک کوریلا تېره اونۍ اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو نیت نه لري او دا کار د دې لامل شوی چې دا وسلوالې ډلې د سیمې د هیوادونو ناکرارولو ته دوام ورکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر د شری د ناروغي د مواردو د زیاتېدو خبرداري ورکوي. دا ډیره ساري ناروغي ده او په سرعت خپرېدای شي. سلطان محمد سرور له داخله متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره په دې موضوع خبرې کړې دي او لبرې ورڅخه پوښتلی چې شری څه ډول ناروغي ده او نقشې څه دي.
په طبي اصطلاح باندې میزل دا یو عاده ساري ویروسي او یو نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانې لري.
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب؟
خپل نښې نښانې چې لري، اول به دی تبه لري، په هم کېدای شي دی ټوخی ولري، ونې وچ ټوخی ولري، او درېیم هم د پوزې څخه به اوبه راځي، یعنې پوز او سترګو څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد، پنځم هم کېدای شي د سترګو سوروالی ولري، او شپږم هم کېدای شي دی ته هغه جلدي راشونه یا جلدي په هغه سرټ کې چې په یا هغه ته په هوا مصرا زیاتره جلدي خارښ هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سرور سره شتون لري که چیرې دغه نښانې په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعضې نور موسمي ناروغۍ هم دې سره با تشخیص تفریقي وشي.
سری څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي که نه؟
بله، د شری ناروغي لکه څنګه چې پاول کویل دا یو ویروسي ناروغي ده او کچیر دې ته خاص پاملرنه و نه شي دا اکثرا مړینې رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډیر مړینه چې رامنځته کیږي هغه د 15 کلو څخه په کته ماشومانو کې رامنځته کیږي. بنام په دې اساس باندې ویلای شو چې شری ناروغي یا د سرخکار ناروغي دا یو خطرناک او وژونکی ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیات په ماشومان کې وی سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا ده چې هغه په ماشومان واکسین نه دی استي اول خدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوی نه دي یعنی معافیت نه لري دفاعي سیستماتیک دا د ناروغي په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوه هم هغه کسان چې په کورو کې نور به شری ناروغان لري او حق په لاندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي د خوړو په شمول باندې هغه نور ناروغانو یعنی شری ناروغانو څخه نه جلا کوي. نو دغه ټول عوامل سره ټول کو دا کېدلی شي چې ماشومان زیاتره پیاخته شي او همدارنګه د ماشومانو معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډېر ضعیف دی. نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوي کیږي او وروستی سوال به دای چې څنګه ځان تر وساتو وقایه مهرباني؟
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دی کشف شوی یعنی څېړنې په دې باندې روان دي ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده او په ځینو ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې هغه ضد ویروس درمل دي خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوی نه دي. دې لپاره خاص درمل نه چې دا هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای تا خاص پاملرنه شویده چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر دی غو نارو انت وزن تا ور توصیه کوي.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری او چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې یو شمېر کارکونکي او مرسته رسونکي په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو درېدا لوی ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس سټیفانسون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هیواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولي. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل لمونه په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندیدل د دې کمیټې ډیر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې لمرستوي برخمن کېدل زیان رسوي.
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتلل. اوس چې روغتون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په ښوونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او ښوونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بعده مرغه د سویډن کمیټه ترل شوی خلک ډیر زیانمن شوی.
زه د پوهنې په برخه کې د سویډن موسسې له کارکونکو وم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موږ او د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
په ورته وخت کې یو بل تن چې په افغانستان کې په مرستندویو چارو بوخت دی او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه که د سویډن کمیټه د چې اوسې ټول فعالیتونه وتړل شول او نشي کولای کار وکړي او کنور دي د ټولو کارونه اغېزمن دي او د ملت ترانس لاره درمل له بده مرغه د ټول نشتون چې د خلکو د خوښۍ لامل کېږي لویه ځای ده. داسې مال چې خلک اوبه ډوډۍ نه لري او لولګې مري خو دوی سازمانونه تړي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ په دې هیواد کې د خپلو چارو د بندېدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس سټیفانسون په خپله ایکس پاڼه د دې وضعیت په اړه ناهیلي ښودلې او ویلې دي له افغانانو سره یې د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن راډیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکوونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله ښودلی چې دوی وشي کولی چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ و. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې ورسره لدی چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ. تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بخښنه ونه غواړي اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له 16,000 معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسي په 13 ولایتونو کې 8,000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسېدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډېر شمېر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل. له افغانانو سره د مرستندویو سازمانونو مرستې داسې مهال کمیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې له لوري جوړ شوي 14 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوي خو د بودیجې د نشوالي عمله دوی هم نشي کولی چې ملاتړ یې وکړي. د یادو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون په اتو ولسوالیو جغتو او غزناور ناوه جاغوري اجرستان مالستان او خوګانو کې له تیرې اونۍ راهیسې 14 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه 14 روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوي وو چې نور د یادې موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په 14 نیټه خپل فعالیتونه درولې دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په موسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د ډبلیو ایچ او مربوط په ټول افغانستان کې دغه کار ودرېدو. په غزنی کې 14 دانې
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوي د درملنې بند سوي دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یوه اسانتیا وه خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوې بیرته برابرې سي. د عامې روغتیا وزارت او مرستندویو بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دي هوارې او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. تا تره د غزنی خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په موخه راغلي. تا تره وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
په غزنی کې 14 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېره په ګټه کې وو. اوس بند شوي دا باید بیرته خلاص شي تر څو بیرته د ښځو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوندي وخت باید خلاص شي. ورته
د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس د دغه 14 روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کاوه خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یون ایچ سی آر وایي اوس مهال په افغانستان کې له 10 کورنیو څخه 8 ناپاکې اوبوت شي.
دی کمشنرې په خپل اکسپانه کې لیکلي چې پاک او بوته د کورنیو نه لاسرسی په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو ګواښ زیات کړی دی. د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د چاک د پاکو اوبو له کمیدو سره مخامخ دي. ماشومان او لویان یې د ناپاکو اوبو د څښلو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر مخ کې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او راستنېدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو این ایچ سی آر دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاکو اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغ کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یو کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي راډیو ته وویل
د اوبو نه چې دلته یو ذخیره لګېدلې دي کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو خو اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دی.
دغه حیوانان چې دی صحیح اوبو نشته پکې دغه خامخه دغه بیمار کیږي د کرمان اساله کیږي سفراس پکې کی کله 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 بخې کله بخنې هم در رسیدن اوبو د پاره ډیره موږ مشکلات لرو.
د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څخل د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لډلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کله چې دیتا لاندې ناروغي انتقال شي د کولرا یا د وبا ناروغي د خوړو تسمات اصالات مورقي مختلف انواد زیړی دیتا انتقال شي نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوی وبو چې د هر منبه نه ای هغه را واخلو او د 15 دقیقو پورې غیټ جوش ورکو کلورو روچو زه مطمئن یم چې هغه وبا ان شاء الله د غیر سی حالت راوځي او هغه به صحیح وي.
د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونیمه مشوراندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا په میدان وردګ ولایت کې د وچکالۍ د لمنځه وړلو تر عنوان لاندې د نیالګیو کمپاین پیل شو. د دغه ولایت د ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي په پام کې لري چې تر 1 میلیون پورې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کښېنوي. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلانو له خلکو غوښتنه کړې چې هر یو نیالګی د هیواد د سمسورتیا لپاره کښېنوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو والی کاری بختیار ماز چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وو ل ځای مسولینو غوښتنه وکړه چې د نیالګیو ترکښنولو وروسته دې پالنه په شتوګه وکړي.
الله جل جلاله د دغه ونو د وجنه اکسیجن ورکوي پیدا کوي او نن ورځ په دغه کمپاین کې د زراعت او د خروالی او محیتیزیس لخوا چې څومره بوټی کېنول کیږي کرل کیږي د ټولو کارمندانو څخه خصوصا د ما هیله ده چې دغه د پاره زمينه برابر کړي او بو ورکي او دغه بوټی په خپل ځای کې کیږي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت لپاره د طالبانو د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد زاکر وویل چې دوی پلان لري چې د ولایت په ساته تر 1 میلیون پورې نیالګي کښېنوي.
موږ په پلان کې لرو چې سکال د ولایت په سطحه باندې د چاپیریال ساتنې ریاست، د ښاروالۍ ریاست، د کرنې ریاست په ګډ همکارۍ باندې د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1 میلیون نیال پلان کې لرو.
لدی ټول سره سره د دغه ولایت د ښاروالۍ مسولینو بیا له خلکو غوښتنه وکړه چې د ښار د ښکلا په برخه کې دي ورسره برخه واخلي او د نیالګیو په پالنه کې. په میدان وردګو ولایت کې د وچکالۍ تر عنوان لاندې د نیالګیو د کښېنولو دغه کمپاین پر داسې مهال پیلېږي چې د دغه ولایت اوسیدونکي د وچکالۍ له سخت ګواښ سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی استاد داد محمد الفت آهنګ د یکشنبه پورست د اویا کلونو په عمر ومړ.
الفت آهنگ چې په دیارلس سوه څلور پنځوسم لمریز کال د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلی و. د کلاسیکي موسیقي په برخه کې پراخه تجربه درلوده او په سلګونو سندرې ویلي او کمپوز کړي دي. افغان سندرغاړي د نوموړي مړینې یوه ستره ضایه بولي او وایي چې په افغاني موسیقي کې به د ده تشه تل احساسي شي. جزئیات په دې راپور کې.
داد محمد الفت آهنگ د سندرې یوه برخه د افغانستان د غزل په نوم پیژندل شوی سندرغاړی چې اواز یې غږ کې پاتې شو او له دې پاتې نړۍ یې سترګې پټې کړې. د استاد الفت زوی قیس الفت چې د افغانستان له نامتو سندرغاړو څخه هم دی تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. د الفت آهنگ په مړینه ګڼ شمېر افغانان د افغاني موسیقۍ کورنۍ او افغان هنرمندان په ویر کې دي.
برای مرگ جوانم، برای ماندن پیش، بگو چی گو نکنم این شگفت را تفسیر.
محمد صادق فطرت ناشناس چه در افغانستان ننم تو غزل ویون که هنرمندان نوت خده سندرغاړی الفت آهنگ ده خاطری پیاده اولو سره ده غمرینه یوستر زایا و بلله. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
څلوېښت کاله وړاندې یوه ورځ یو ځوان کوټې ته راغی او عریضه یې وړاندې کړه چې غوښتل یې په راډیو افغانستان کې کار وکړي. ما مسؤلیت درلود چې پوه شم څه یې زده دي. ما له هغه څخه وغوښتل چې په بیرورا کې یو څه ووایي. کله چې یې پیل وکړ بے حده ښکلی، استادانه او اغیزناک و. زه حیران شوم او سملاسي مې د هغه غوښتنلیک لاسلیک کړ. نن سهار یې د مړینې خبر راکول شو. دا واقعا لویه ضایعه ده.
الفت آهنگ په 1968 کال کې د غزل په سبک کې د موسیقي زده کړه پیل کړه او تر 12 کلونو وروسته په هند کې پاتې شو. په دې موده کې له استاد منور علي خان او پندیت امرنات خان سره د موسیقي زده کړې وکړې او په همدې وخت کې هغه د موسیقي په برخه کې د استادۍ او لومړۍ درجه ډیپلوم هم ترلاسه کړ. د راپورونو له مخې استاد الفت په دري او پښتو ژبو سلګونه سندرې لري. دغه راز استاد الفت د کلاسیک موسیقي په برخه کې ډېره تجربه درلوده او د افغان هنرمندانو لپاره یې په سلګونه کمپوزونه جوړ کړي دي. افغان ښځینه سندرغاړې فرشتې سما هم د استاد الفت مړینه یوه ستره ضایع وبلله او د هغه په اړه یې وویل
نږدې شل کاله وړاندې مې خپل لومړی کست ثبت کړ او دوی په هند کې اوسېدل. کله چې الفت جان زما غږ واورید نو ما ته یې درې کمپوزونه راکړل. اوس واقعا مشکله ده چې دا ډول کسان پیدا کړو.
د افغان سندرغاړو په خبره د استاد الفت آهنگ تشه به تل د افغاني موسیقۍ په هنر کې احساسېږي او هیڅوک به یې تشه ډکه نه کړي. استاد الفت آهنگ په 2019 کال کې د موسیقۍ په برخه کې د هغه د خدمتونو له امله د افغانستان له ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني څخه د میر مسجدي خان مډال ترلاسه کړ. استاد الفت آهنگ په 1945 زیږدیز کال کې د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلی او له بایحقي ښوونځي فارغ شوی و. هغه د خپل ژوند وروستي کلونه په کاناډا کې تیر کړل چې په دې وروستیو کې ناروغ شو او د 70 کلونو په عمر مړ شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ وګټله. درېیمه سیالي چې د مارچ په 13 نیټه د کابل پر وخت ماسخوتن 3:30 بجې په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه، افغانستان د 5 منډو په توپیر خپل سیال ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې چې تر پچې ګټلو وروسته یې لومړۍ توپ وهنه وکړه. د 2 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل ابراهیم ځدران ښه لوبېدلی و. هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو په 150 توپونو یې 2 منډې وکړې. درې شپږیزې او 15 څلوریزې ووهلې. دا د شل اوریزو سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم ځدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نور افغان توپ وهونکو کې بیا اسحاق رحیمی 20 او صدیق قتل 19 منډې جوړې کړې وې. د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډې جوړولو وروسته وسوځېدل. په افغان توپ اچوونکو کې د ازل عظمت الله عمرزی تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه. هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. په شل اوریزو سیالیو کې د عظمت الله عمرزی غوره توپ اچونه وه. دغه راز نوین الحق بیا په 2.2 اورونو کې یوازې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ لوبغاړي وسوځول. په نننۍ سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله مرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم ځدران بیا د ډیرو شپږیزو د وهونکي او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. افغان لوبډلمشر راشد خان چې په درې سیالیو کې ټول ټالاته لوبغاړي سوځولي وو، د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر شل اوریز نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لا نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو نیغ په نیغه هندوستان ته د آی پی ایل سیالیو د لوبولو په موخه لاړ شي. دا ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې هم افغانستان دوه د یو پر وړاندې لنډ ماتې ورکړې.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.